یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبرګم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړی السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي د څلور ورځني سفر له لاسته راوړنو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له اجمل انڅخور.
چارواکي وایي په کونړ کې د داعشیانو او طالبانو ترمنځ جګړو کې لږ تر لږه 22 تنه د داعش وسلوال او 15 تنه طالبان وژل شوي دي. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې پر دوو امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې بیا د ولسي پاڅون څو سرتیري وژل شوي او د ایران ولسمشر وایي هیواد به یې ډېر زر له هغه توغندیو په استفاده چې په دغه هیواد کې جوړ شوي د مځکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. بشپړ خبرونه واوري. د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د کوړنګل دره کې د داعشیانو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 22 داعشیان او 15 طالبان وشل شوي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند کوړنګل دره کې د وسلوالو د کونړ ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر مسولینو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وبخي د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اړوند کوړنګل دره کې د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر مسولینو جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل طالبانو او داعشیانو ترمنځ پوره وونه جګړه شوې چې پکې 22 داعشیان او 15 طالبان وشل شوې دي. د کوړنګل دره د چارواکو په وینا د طالبانو نه تصفیه شوې ده. تر اوسه پورې دواړو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د کوکلداش پر قریه کې په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې څو تنه د ولسي پاڅون سرتیري وشل شوي دي. علي بردي قریه د دغه ولسي پاڅون دی وسلوالو د قومندان خبره ازادي راډیو رانقل کړی ده. وایي چې وسلوالو تیر شپه ناوخته پر دغه پوستو بریدونه پیل کړل. د سهار تر 3 بجو پورې دی بریدونه دوام درلود. د نوموړي په وینا لږ تر لږه 8 تنه او د پاتون کوونکو سرتیري وژل شوې دي. د ویل چې طالبانو ته مرګ ژوب لا وخت د خو د دقیق شمیر پاړې نه پويږي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت نن سهار په وی خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې په تیرو سالیری ساتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولې. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډیر زر له هغه توغندیو په استفادې چې په دې هیواد کې جوړ شوي د مځکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. حسن روحانی ویلي تهران به د امریکا له هغه اندېښنو سره سره چې ویلي دا کار به د ایران د بالیسټیک میزایلو له پرمختیا سره نور مرسته هم وکړي دا اقدام ترسره کړي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله حسن روحانی پرون ویل په راتلونکي اونیو کې بل هغه راکټونو په استفاده چې په ایران کې جوړ شوي دوه سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولیږو. خغلی روحانی د دغه توغندیو او سپوږمکیو په اړه نور جزئیات ورنکړل. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداری ورکړی و چې ایران د دریو راکټونو د توغولو لمسونکي پلانونه نه عملي کوي. پامپیو د فضا ته توغول کیدونکي وسایط بللي و وداع یې کړی و چې دغه وسایط د اټومي سرکو د لیږدونکو بالیستیک مزایلو ته ورته دي چې توغول به د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیک څخه سرغړونه وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره پر خپل استدلال د ټینګار په هدف دغه سرحدي سیمې ته سفر وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون سرحدي خارګوټي مک الن ته په داسې حال کې لاړ چې د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو شل ورځې پوره شوې. د دغه ادارو تړل کېدل د دې سبب شول چې اته لکه دولتي کارکوونکي یا له معاش پرته کار ته ادامه ورکړي او یا بې معاشه رخصت شي. ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې ډیموکراټان په خپلو کې په جنجال کې د ټرمپ له کانګرس څخه د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر غواړي او د ملي امنیت یوه مسله یې ګڼي. خو ډیموکراټان دا غوښتنه ردوي او وایي دا یو بې ګټې کار دی. د مقدونیا پارلمان غړي نن بیا د دغه هیواد د نوم د بدلولو پر سر مباحثه کوي. صدر اعظم زوران زایف پرون ونه توانید د دغه پیشنهاد د تصویب لپاره په پارلمان کې اکثریت رایې خپلې کړې. پرون هم د مقدونیا د نوم د بدلولو پر سر مباحثه وشوه. صدر اعظم زایف ویلي د اتحاد له هغه وکیلانو سره خبرې کوي چې دغه بدلون مخالف دي. د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم د بدلولو لپاره د اساسي قانون د تعدیل تصویب ته 2/3 برخه رایې پکار دي. د مقدونیا پارلمان 160 غړي لري. ګاونډي هیواد یونان له لسیز رئیس د مقتونیا د نوم پر سر جنجال لري. دغه هیواد وایي یو شمالي ولایت د مقتونیا په نوم یادیږي. دا او خبر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اسلام آباد د څلور ورځني سفر لاس راوړنې څه دي وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. بل لور ته مو د ایران د دې وړاندیز په اړه چې د افغانستان په سیاسي نظام کې د طالبان هم وي د سیاسي چارو د کتونکي صدیق پتمن نظر اخیسته.
ایران په داسې دریځ کې دی چې دا د مداخلې په مرحله کې ذکر راځي چې یو چا پاسداري.
د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو د بهیر مسله د زما رایه زما حق په پروګرام کې څېړو. له موټر چلولو سره که په موبایل کې خبرې کوو خطرناک دي، د دې خطر مخه څرنګه نیول کېدای شي په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی چې په څلور ورځني سفر د یوه پلاوي په مشرۍ پاکستان ته تللی و نن کابل ته ستنی شي. د دې سفر په ارتباط د چهارشنبې په ورځ په خپله ښاغلي داودزی له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې په اسلام آباد کې خوشبیني ښکاره کړه او ویې ویل چې روان میلادي کال د افغانستان لپاره د سولې کال نومو او د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو په یوه خوله ژمنه کړې ده چې د افغانستان په پیشو کې به همکاري کوي. نن چې سفر پای ته رسیدلی لا هم دا خوشبیني په خپل ځای ده. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د دې سفر په اړه د سولې د عالي شورا نظر اخیسته چې لا هم خوشبیني په خپل حال ده او کنه سیند سه؟
بله بله شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ښاغلي عمر داودزی پاکستان ته د سفر څلورمه ورځ ده او کېدای شي کابل ته راستون شي. خو مونږ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا یو مهم غړي محمد اسماعیل قاسمیار سره څو شېبې مخکې خبرې وکړې، هغه وویل چې ښاغلي داودزی چې په پاکستان کې د علماو سره کومه ناسته کړې، که د سیاسي شخصیتونو سره کومه ناسته کړې، که د حکومت له چارواکو سره ناسته کړې، ټول خوشبیني ښودلې چې د افغانستان د سولې په اړه به خبرې اترې وکړي او په دې برخه به همکاري وکړي. ښاغلي قاسمیار دا هم وویل چې ښاغلي داودزی د خپل سفر په لړ کې هر ناسته چې کړې مونږ ته راپور راکړې او خوشبیني ښودلې ده. که اجازه می وی در قاسمیار آواز به هم خبر کو.
مهربانی
داودزی صاحب، از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار امید کرد که یعنی به همین مدت کوتاه ما انشالله و تعالی بتانه مذاکرات بین الافغانی را شروع کنه. حکومت پاکستان نقش مهم داره، یعنی اگر اونا همکاری بکنن بالاخره مذاکرات مستقیم بین الافغانی را اونها میتانن اثر بگذارن و رهبری طالبان را موافقشان بگیرن.
بله شیبر صاحب، قاسمیار صاحب دا هم وویل چې پاکستانی چارواکو د افغان پلاوی ټول خبرو ته غوږ نیولې او په دقت سره باغې خبرې کړي، خو کومې ژمنې چې دي هغه ژمنې نه دي ورکړي چې پاکستان به د افغانستان د سولې په تړاو کوم کارونه ترسره کړي. خو بیا هم ده وویل چې سل په سلو کې دا خوشبیني شته چې د پاکستان نوی حکومت په دې اړه یعنی همکاري وکړي. بله
سین صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی په پاکستان کې له چارواکو سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کړې دي. همدارنګه د جمعیت العلماء اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره او د عوامي نېشنل ګوند له مشر سفندیار ولی خان سره کتلې وو. مخکې د راپورونو هم خبره شوې وو چې له یو شمېر پوځي چارواکو سره به وګوري، خو تر دې دمه مو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې له کومو پوځي چارواکو سره دغه پلاوی کتلی دي او پر کومو موضوعاتو یې خبرې سره کړي دي. خو د دې سفر په ارتباط چې کله د چهارشنبه پورس محمد عمر داوودزی خوشبینی ښکاره کړه او اسوسییټډ پریس اژانس ویل چې د پاکستان د پاوځ او ملکی حکومت نظر سره ورته شوی دی. په دې اړه مو د افغانستان د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزی نظر واخیست. نصر الله ستانکزی وویل چې په کار نه ده چې ډیره خوشبینی دې ته وکړو. هغه کسان چې غواړي چې دا مرکه واوري دوی کولی شي چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د نصر الله ستانکزی مرکه په دې ارتباط په تفصیل اوریدلی شي. سینسیب له تاسو څخه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد په سیاسي نظام کې د وسلوالو ډلو د شاملېدو وړاندیز د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله ده. دغه وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان پر خپل ټویټر پاڼه دا څرګندونې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه خبرې په خبرګون کې کړې چې وایي طالبان باید د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې شکیل وي. ایران وایي چې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. فریباز هیر پر دې موضوع د سیاسي چارو د کتونکي صدیق پټمن نظر اخیستی دی. د مرکې په پیل کې د تهران د دې همکاري د ادعا په اړه ښاغلی پټمن وویل
د مداخلي او د همکارۍ ترمنځ تفاوت په دې کې دی چې یو څوک تشویق کوي او یو څوک د یو چا په استازیتوب یو څه غواړي. دا دواړه فرق کوي. ایران په داسې دریځ کې دی چې یو ځل د دوی پلاوی راغی د افغان حکومت سره خبرې وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کوو. د طالبانو سره چې خبرې وکړي دې ته دې ته د ګزارش په شکل ویل چې موږ طالبانو سره خبرې وکړي. دا د مداخلې په مرحله کې ذکر راځي چې د یو چا په استازیتوب د هغه حق غوښتل دا د دې معنا لري چې دا د دوی سره امیتیاری کی یا کاری اړیکی لري چې دا په خپل د یو بل هیواد په چارو کې د مداخله معنی لري او په دې اړه باندې د افغانستان حکومت حق لري چې خپل عمل وکړي. ځکه چې من د مذاکراتو په مرحله کې او دا مذاکرات د سولې مذاکرات دي چې ګاونډي هیوادونه په خوا هم په افغانستان کې په مداخله باندې تورن و او تورندی او کووس دی د سولې په مذاکراتو کې مداخله کوي. معنا دا ده چې د افغانستان کې د جنگ په تداوم سره مرسته کوي. زمونږ هیله بدایو شي کوي چې وادونه افغانان تخپلو کې پری دي او د دې فرصت پیدا شي چې افغانان تخپلو کې سره کینی او خپل مسایل سره تخپلو کې حل کړي.
بله پدمن صاحب، دا سم دی چې افغان حکومت حق لري، هر هیواد حق لري چې د خپل ملي ګټو څخه دفاع وکړي او د یو بل هیواد یا د چا څرګندونو ته خبرګون وشي او دریز وشي. زما مطلب دا و چې ولې افغان حکومت اوس دا دریز نسی په خوا ولې نه کول، په خوا هم ورته څرګندونې سوي وي.
خو په داسې صراحت باندې چې ایرانیان په دې اعتراف وکړي چې دوی د طالبانو سره اړیکې لري او همیشه که ستاسو یاد وشي ایران او پاکستان دواړو د دې نه انکار کړی دی چې موږ اثر نه یو په دوی باندې، تاثیر نه لرو. اوس خو دا د ښکاره د تاثیر په معنا ده چې ته د هغه په نمایندګۍ یو څه غواړي او په راتلونکي کې د هغه په نقش باندې ټینګار کوي. کله چې موږ د چا په نقش ټینګار کوو معنا دا ده چې موږ د هغوی ستراتیژیک ملګري یو. حال دا چې په افغانستان کې حکومت او نافذه قوانین چې حکومت د هغې نه پیروي کوي د افغانستان ملت باید یو چا ته نقش ورکړي. روح د مذاکراتو د سولې چې افغانان په هغې باندې ټینګار کوي هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو خپل سیاسي نقش او یا د خپل سیاسي نقش مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلو، نه د بهرنیانو په ملاتړ باندې یو څه ترلاسه کړو. اساسي موضوع دوی ته چې موږ ټول افغانان باید په دې باندې تمرکز وکړو په شمول د افغانستان د حکومت چې که هر څوک په افغانستان کې کوم نقش اخلي د دې نقش مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه دا مشروعیت واخلي. منبع باید د افغانستان ملت وي، نه د ګاونډیو فشار، نه خارجي مداخله او یا نور فشارونه.
د سیاسي چارو کتونکي صدیق پټمن.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. وړاندې به د افغانستان موضوعاتو ته مخکړو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی سره لدی چې امریکایي پوځیان له سوریې وزي، هیواد یې هڅه کوي چې له سوریې څخه وروستنی ایراني پوځي هم ووځي. مایک پامپیو د مصر د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې وویل د منځني ختیځ زړې دښمنۍ باید پای ته ورسول شي. د وویل سره لدی چې امریکا له سوریې خپل ځواکونه باسي، خو لا هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمنه ده. د دې موضوع تفصیل د عصمت ساروان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مصر د سفر په لړ کې وویل سره لدی چې امریکا پریکړه کړې چې خپل ځواکونه به له سوریې وباسي، خو په عین وخت کې هڅه کوي چې له دې هېواده وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پامپیو په قاهره کې په منځني ختیځ کې د واشنگتن د پراخو هدفونو د روښانولو په ترڅ کې وویل هغه وخت راغلی چې د سیمې د ښېګڼې لپاره د منځني ختیځ زړې طرفګنۍ پای ته ورسول شي. د زیاته کړه امریکا د ډیپلوماسۍ او لخپلو شریکانو سره د همکارۍ له لارې هڅه کوي چې هیڅ ایرانی پوځي په سوریه کې پاتې نشي. پامپیو زیاته کړه واشنگتن د سوریې ځورېدلو خلکو ته د سولې او آرامش لپاره هلې ځلې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر د سفر په لړ کې هڅه کوي چې د واشنگتن عربو متحدانو ته ډاډ ورکړي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره امریکا سیمې ته شانه اړوي. د بشار اسد رژیم د روسیا او ایران په ملاتړ وتوانید چې واک وساتي. په دې جګړه کې تر څلور لکه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونه نور کډوال شوي دي. مایک پامپیو د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې وویل امریکا داسې ځواک دی چې د منځني ختیځ د خیر او ګټې فکر کوي. د وویل له سوریې څخه به امریکایي پوځیان چې د ایستلو اعلان یې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وکړ له ډیرو انتقادونو سره سره ووځي. پامپیو چې له خپل مصري ساري سره په ګډه خبري غونډه کې ژغېده وویل له سوریې څخه به د امریکایي ځواکونو د ایستلو پروګرام عملي شي، خو واشنگتن د داعش پر ضد هلې ځلې نه دروي. د اسلامي سخت دریځو تروریستي خطر حقیقي دی. د اسلامي دولت تهدید دوام لري. موږ د سوریې په څو سیمو کې له هغوی سره جنګي شو. د داعش د ودې د مخنیوي لپاره زموږ ژمنه رښتینی او مهمه ده او مشخپلو هڅو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراق او اردن ته له سفر وروسته د پنځشنبه په ورځ مصر ته لاړ. د بل مصر وروسته د خلیج د سیمې عربي هیوادونو ته لاړ شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښپښنې په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې زمرای سم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو د بهیر مسله چړل شوې ده. شتروسه پورې دا بهیر سست روان دی، نو کوم د سر روان وي د انتخابات خپلواک کمیسون به څه کوي؟ دا موضوع په همدې پروګرام کې په تفصیل چړل شوې ده. اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته فرشته جلال زئی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ په مقاله کې د امریکا د ولسمشر پر دې پلان بحث کړی چې غواړي په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر کم کړي. پوسټ لیکلی د امریکا پوځ د دې هیواد د تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې راګرځي او په داسې وخت کې چې د عسکرو پر کمولو غور کوي په ټولو جګړیزو فعالیتونو کې شکیل دی. د سپینې ماڼۍ دوه چارواکو پوسټ ته ویلي چې ترامپ په نهایت کې له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو غوښتونکی دی، خو دا ګړی شاید تر وزرو کم شمیر عسکر وایستل شي. د پوسټ په لیکنه د ترامپ پوځي سلاکارانو هغه ته قناعت ورکړی چې په دې وخت کې په تدریجي ډول او د کم شمیر عسکرو ایستل غوره ده، خو چارواکو ویلي چې وروستۍ پریکړه نه ده معلومه او حتی ممکنه ده چې ترامپ په یو وخت کې د ټولو عسکرو د ایستلو امر وکړي. ترامپ ته نږدې سړي سناتور لنزي ګرام ویلي چې ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي قواو د پرمختګ له څرنګوالي ډیر سخت خواشینی دی، خو لنزي ګرام هم ویلي چې په یو وار له افغانستانه د امریکا وتل به د یو بحران معنا ولري. پوست امریکا د سمندري قواو د قومندان د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې د مشر او په افغانستان کې د امریکایي قواو د مشر له خلی الکلی چې تر اوسه د ځواکونو د کمولو امر نه دی ورته شوی. ورسپانې له ټلو ټلویزیون سره د جنرال سکاټ میلر دا خبره چې حتی که په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو امر ورته وشي، امریکا به د افغانستان لمنیتی ځواکونو سره وی بیا خبره کړې ده. د امریکا د پوځ یو متقاعد ډګروال چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې برخه درلوده پوست ویلي امریکایي چارواکو ته شایي چې د عسکرو د ایستلو پلان بیرته کڅوړی ته واچوي ځکه مذاکرو ته زیان رسولای شي. هغه ویلي یوازې هغه وخت چې طالبان د مذاکرو موافقه وکړي پر دې پلان غور کېدلای شي. اتلانتیک خبرونې هم پر ورته مسله خو تر دې سرلیک لاندې چې امریکا عملاً له سوریې او افغانستانه نه وځي مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې بیا هم د ډونالد ټرمپ د پلان او د مخالفتونو له امله د امریکا د دفاع د وزارت څخه د جماعتیس د داعش پر ضد د عملیاتو د مشر او د پینټاګون د درستیزوال استعفا ته اشاره شوې. خو وايي داسې کسان هم شته چې دا پلان یې ستایلی دی. د بیلګې په ډول سیاسي لیکوال رابرټ کپلان نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه هغه بیکاره هډوکی دی چې باید ایسته شي. د اټلانټیک پروانې د دې مقالې د لیکوال په باور د ټرمپ د پریکړې مخالفان او موافقان یوازې یو مشترک ټکی لري او هغه دا خیال دی چې ټرمپ په حقیقت کې له افغانستان او سوریې وځي. خو اټلانټیک وایي چې حقیقت داسې نه دی. په مقاله کې لیکل شوی د جګړې او سولې پخوانی رسم دا و چې یو قدرت په بل ته ماته ورکړه او بریالي ځواکونه به کورته ستانه شول. خو په دې اثر کې پیچلي کورني بحرانونه او د تروریزم ضد عملیات هغومره ساده نه دي او د امریکا په څیر ستر قدرت په حقیقي ډول هیڅکله د جګړې له ډګره نه وځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه متولا د یلمن ولایت په لښکې بیا شوم چې زبرور د مساکله سره مې جسو مې مدد په یلمن ولایت کې په کندو ولې کې نړو ګل رضان په شپخانه کې څه کوو راځو مې زه درې واره مې بیا ته رضا سره د چې ما ته زما سره مرسته وکړي زه د ماشام وړنه تر نه ماشام جوړی نه درم څه دا یار مې کوم څه تو کوم ما دا په یزان سره جوړ کړو چې دا کوي ورسره وي چې هلو نارګل جان کوچې نارګل دې د سوالې د طرفه اړیکه کیما زما د افغانستان د کوچانو وزارت دغه هیله ده چې په ګرد افغانستان کې دامي چې موږ یوازې نه فراد ته وای چې په فراکی وچکلی ده نو کوچان ګرد وچکلی ځپلې دي مالداري تر واسطې رسېږي او سم د بینې مالداري وتلې دي نو موږ د دولت د خواهش کوو چې موږ خپل مالداري نه سو ساتلای نو دولت دې دغه مهرباني وکړي دا شی فارمونه دي جوړ کړي د مالدارو په لکه دا فارمونه د شیګانو د مالداري د غونډې کې وو دي چې دوری د ځانو ته وساتي دا چې موږ د لاس دی او موږ سم ریکیږي نو دولت یا واخی ان شاء الله اقتصاد به ورسره ساتي او یا دا که ساتله امنی شي یا دی او ښه خوندور ارزانی راولي چې دا شیان قیمتي نو کوي راښته سي او دا کوي ارزانی نه سره وستلای نو دی بیا ونیسي زموږ سره د شه د بلی مرستي وکي په دې یو منو دوا منم کوم کو په دې هیڅ در نه دوا کیږي زموږ کوچانه د ورځې 15000 شپږزره او وزره پر څلو بسو باندې او وزره 8000 روپۍ زموږ خرچا کیږي د هرې ورځې دا نو دا ډیره خرچه پر موږ باندې راځي زموږ خوند وکاله خپل مصرفونه چې درلودیم په ومو خوللې بالا مونږ او تر واسټيره ده زموږ کوچانه دا د څو کلو خواري چې موږ وکړلی دي دا ګرځي په دوا کال یو کال کې او ورا سو یو ورلې نو موږ دا غیله کو چې دولت دا کار وکړي دا د کوچانو پر برابر باندې دا شکار وکړي چې د دولت په ګټه تمام شي موږ خپل تاوان ته وختي کې لبې کویلې دي دا ازادي راډیو سمونه نکوه هله کو چې ما پیغام نشر کی
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا سجرډو پرونه خبرونه کې وړاندې زماره زما حق پروګرام لرو په هغه پروګرام کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو مسله شړل شوې ده خو په همدې ارتباط پوس یو راپور هم لرو د افغانستان د جمهوریت ریاست ته د دریم کاندید لنوم لیکلو سره سم د انتخاباتو خپلواک میسون وای ک د جدي تردیر شې منټې پوري احتمالي کاندیدان نمونه ثبت نکړي دغه لړۍ به تمدید نشي په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې
سید نور الله جلیلی د دل دوه مرستیالانو خلیل رومان او چراغلی چراغ سر د پنځشنبه په ورځ جمهوریت ریاست ته د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکن نیټه د جدي ل 14 نه تر 13 پورې ټاکلې ده. دغه کمیسیون وایي کتر لس ورځو پورې د جمهوریت ریاست کاندیدان د نوم ثبتولو لپاره ورنشي انتخابات به د هغو کسانو ترمنځ وشي چې تر ټاکلې نیټې نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون د ویان مرستال مرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امید مو است کی روزای آینده یک تعداد کسای دیگر کی
د بوبل زمون هیله ده چې راتلونکو ورځو کې هغه کسان چې معلوماتي کسوړې تر لاسه کړي راشه او نمونه ثبت د جدي لدیرشمې ورسته د محالويش لمخ نشو کولای چاته د نوم ثبتولو حق ورکړو. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د محالويش لمخ د سرطان د 9 انتخاباتو لپاره به نوم لیکنه د جدي تر دیرشمې پورې دوام وکړي. تر اوسه له دغه لړۍ و ورځې تیریږي. لطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، نورالله جلیلی د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او انور الحق احادی په ګډون درې اویا کسانو د نوم ثبتولو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي دي. په خاطر دې حنیف اتمر ته نږدې منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې په پام کې د حنیف اتمر د ده له دوو مرستیالانو محمد یونس قانونی او محمد محقق سره د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په خاطر دې ویلي چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او ویاند ویلي چې سرور دانش به دوهم مرستیال وي. بلخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ ونه غځول شي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان به په راتلونکې اونۍ کې د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. د دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف به د څو کاندیدانو ملاتړ وکړي. حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او شهیدا محمد ابدالي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان بلل شوي دي. د جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ګوند لخوا د کاندید د معرفي کېدو لپاره وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی هم وایي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړښت لپاره د دوی خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پوښتنه دا ده چې ګوندونه او سیاسي جریانونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انتخاباتي ټکټونو د تشکیلولو پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسبت به ټکټ ها رای دنیا ادامه داره.
دو بویل د انتخاباتي ټکټونو لپاره مشورې روانې دي. یو شمیر کسانو چې پخوا تر دې معاونیت ته ژمنه لرله بل ځای کې هم معاملې ته مخه کړې او دې ته منتظر دي چې وپوهېږي د چا شانس ډیر دی. یو شمیر په بیلابیلو بهانو بهر ته لاړل. د افغانستان د سیاسینو ترمنځ ګډوډي ډیره شوې ده. ځینې منتظر دي چې وپوهېږي وړونکې پاڼه د چا په لاس کې ده. دغه ټول لامل شوي چې ژمنې د بدلون په حال کې وي.
تعهدات در حالت تغییر باشه.
ښاغلی معنوي وایي ځینې احتمالي کاندیدان د حاکم ټیم د انتخاباتي ټکټ بشپړېدو ته منتظر دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش مرستیال عبدالله قرلوق وایي د دغه ګوند مشر ښاغلي دوستم د حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی او محمد اشرف غنی په ګډون له ګڼو کاندیدانو سره خبرې کړي دي. د ده په خبره ځینو کاندیدانو لکه حنیف اتمر او اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال په توګه د نظر وړ شخص ښاغلي دوستم ته تمایل ښودلی دی. خدا انی فاطمه رو اشرف غنی دفترونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل. ازادي رادیو.
موبایل د موټر چلولو پر مهال ډیر کله د ټکر سبب کیږي. په تیر بیا چې څوک په موبایل کې خبرې کوي یا اس ام اس استوي. په استرالیا کې د دې ستونزې د مخنیوي لوي هڅمو اسمت ساروان خبروي.
په ډیرو هیوادونو کې د ترافیکي پیښو یو علت له موبایل ټلیفون څخه کار اخیستل بلل کیږي او له همدې کبله په اکثرو هیوادونو کې د موټر چلولو په وخت له موبایل ټلیفون څخه کار اخیستل منع دي. په ځانګړي ډول ډیری خطرناکې پیښې هغه مهال کیږي چې چلوونکی د موټر چلولو په ترڅ کې اس ام اس ګوري یا لیکي. د استرالیا په لویو لارو کې ډېری پرمختللي کمرې نصب شوي چې د موټر منځ په ډېر رون ډول شي او حتی که چلوونکي د موبایل آله ټیټه هم نیولې وي ښکاروي. دا کمرې څو ورځې وازمویل شوې او په دې موده کې تر لس زره زیات چلوونکي کشف شول چې د موټر چلولو په مهال یې اس ام اس یا لیکه او یا یې لوست. دا کمرې چې خورا قوي لینزونه لري د روان جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سیدنی په ختیځ کې د انزاک پاره دا په سیمه کې موټر چلوونکي څاري. په لومړي پړاو کې سرغړونکو موټر چلوونکو ته خبرداري ورکول کیږي خو لراتلونکي میاشتې سرغړونکي جریمه کیږي. ټاکل شوی دی چې د فبروري له میاشتې هغه موټر چلوونکي چې د چلولو په مهال یې اس ام اس کتلی یا لیکلی له درې سوه و دېرش تر څلور سوه اته څلوېښت ډالرو پورې جریمه شي. دا کمرې به څلورویشت ساعته او په هر ورځ هوا کې فعاله وي. په دې کمرو په یوه اخیستل شوي عکس کې ښودل کیږي چې یو چلوونکی په داسې حال کې اس ام اس لیکي چې د موټر سرعت یې په ساعت کې اتیا کیلومتره دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دولس بجو دیرش دقیقې شوې. لنډ